خدمت خواهم بود. ولی اکنون میکروفون را به همکارم عصمت ساروان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان حکومت او ناټو د کابل پرونی حمله وغندله. د دې حمله د یو کس چې د حمله په وخت په خپل دفتر کې وو د سترګو حال در اورو، او دغه راست د نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت سره. خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د سولې او اوربند په ننګ لاریون کوي. په سوریه کې فعالان وایي د داعش او القاعده پلوه ډلو په بریدونو کې د سوریې د حکومت نږدې 50 پلوي سرتیري وژل شوي، او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې چکرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکوي. دغه حرکت پرون په ننګرهار، تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته آزادي راډیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو. د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ کوو چې نور باید ژر تر ژره اوربند لانس او یوې سولې روغې جوړې ته ورسیږو. تر هغه وروسته په بلخ، کندهار او نور ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو، او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ژغ کوو.
د سولې ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوزي عملیات او د طالبانو له لوري د الفتح پنوم پسرلنی عملیات غندل شوې دي. وسلوالو طالبانو د الفتح پنوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د سولې ولسی حرکت وایي په نورو ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالي شي. د ترکیې د پوهنې وزارت موین ریحا دینی میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی.
الان 12 اوکولون 7سینن دوره زاتن تماملانمیش.
له افغان حکومت سره د تفاهم لمخه 12 افغان ترک شوونځي د ترکیه د پهنی وزارت چوکاټ ته انتقالی شي. تر دې شی بی پوری و شوونځي انتقال شوی، پاتې 15 شوونځي به هم د پهنی وزارت چوکاټ ته ولېشتول شي. په افغانستان کې د افغان ترک شوونځي فعالیت 22 کال مخکې پیل شوی دی. په جوزجان، بلخ، کابل، کندهار، هرات او ننګرهار کې د دغو شوونځیو شمیر 12 ته رسیږي. افغان ترک شوونځي په امریکا کې میشته مذهبي مشر فتح الله گولین لخوا اداره کېدل چې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا د ناکامۍ هڅې په تور په تنظیمولو تورن شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته آزادي راډیو ته وویل
د زنګړ افغان ځواکونو په عملیاتو کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او اته تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای ژوند نیول شوي دي.
شاغل نوری هم دراز ویل چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقطې وسایت هم له منځه وړل شوې دي. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د برید خبر منی خو وایي امنیتي ځواکونو ملکیان وژلي دي. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. په سوریه کې فعالان او یو تارون کې ډلوي د داعش او القاعده پوری د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پوری د تړلې ډلې حیات التحریر الشام وسلوالو پرون د حلب ښار په لویدیس کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه. د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې 21 سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوی دی. که څه هم په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې په یو لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده، خو لا هم سخته ناامنه ګڼل کیږي. په بله پیشه کې د پنجشنبې پر سهار د داعش افراطي وسلوالو د مرکزي ولایت حمص په یو دشته کې دولتي ځواکونو ته کمین نیولی و چې وروسته دوه ورځنۍ جګړه وشوه. د سوریې د بشري حقونو د څار اداروي په دې جګړه کې د څلورو افسرانو په ګډون 22 سرتیري ووژل شول. د لیوال قدس په نوم یوې دولت پلوي ملیشه ډلې د کمین خبر تایید کړی او ویلي دي دوی د السخنا په نوم د شارګوټي په ختیځ کې د دوو محاصره شویو ساحو د آزادولو لپاره خپل جنګیالي لیږلي وو. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 220 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ ویشل شوې ده. جګړه د قمندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت وفادار دي. په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت وفادارو ځواکونو ویلي چې د هفتر د جنګیالیو په وړاندې پرون ځوابي حمله کړې ده. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وښوده. د عراق حکومت له څلور کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستربري وروسته په عراق کې د ثبات، آرامش، ځکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. دا اعلامیه چې د اردن، کویت، ترکیه او سوریې استازو هم لاسلیک کړي وایي چې د عراق ثبات د سیمې د آرامش او ثبات لپاره ضروري دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت او ناټو د کابل پرونی حمله وغندله. په دې برید کې بند پاتې شوي کسان د سترګو لیدلی حال بیانوي.
زمون دفتر اول منزل کې د کابل پانتون مسئول کسانو سره ناستم چې ودرس شو.
د نورستان د ټولسوالیو روغتیایي مرکزونه بند شوي دي.
غریبی نورستان کې کله یې یو هم فلونه د مکمل ټول بند شو. د دواب عمومي شفاخانه روغتون ولته بند کړی دی. همدې له وجې نه مریضان عمل د پراته دی بند.
د کندهار د میوو صادرونکو له حکومت څخه د نورو بازارونو د موندلو غوښتنه کوي.
فقط مدایله ده چې زموږ سره دغه خپل مشران کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
په پکتیا کې یو شمېر خلکو غوښتنه وکړه چې د الکترونیکی تذکرو ویش دې په ولایتونو کې پیل شي.
دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زنونو ته غځو، خو دغه لړۍ محدود پاتې شوه، په کابل کې پاتې ده.
له افغانستانه د باندې په موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن ایران ته ځي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګې او حقیقت سره د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لاله هم تعقیبولای شي. زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadiradio.org. په افغانستان کې د ناتو یو چارواکي ویلي افغانان سولې غواړي خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ پرونی حمله وغندله. د افغانستان د ولسمشر هم د دې حمله په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو سرګنده کړ چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نه لري. چارواکي وایي دغه ډلې سه حمله شاوخوا 15 ساعته روانه و. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځې حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسل کې چې افغانان سولې غواړي، تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو، پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابت کړي چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې پر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یو یې ځان وژونکي حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. شغلی رحیمی وویل د دریو سرتیرو په ګډون و کسان په پیښه کې وژل شوي دي.
په دغه پیښه کې څلور نفر زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان د شهیدان شوي او اته نفر نورې هم ټپیان شوي. درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. بلخوا د رابعې پونوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغورو وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو، امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه و منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلانیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې په پام کې ول افغانستان 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه سوه. جمهوری ریاست اوس د هیلی سترګې د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرېدو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
د مخابراتو پر وزارت حمله چې د غرمې په 11:40 پیل شوې وه، د مازیګر تر 15 بجو پورې روانه وه. د وزارت کارکونکی اتل زازای د حملې په مهال په خپل وزارت کې دننه و. هغه صالح محمد صالح ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بووایه.
یولسونه بجې وې، یولس څلوېښت دقیقې. زموږ دفتر اول منزل کې ده، د افغانستان ملي مرکز معلوماتو دفتر ده، د افغانستان ډیټا سنټر هلته موجودیت لري. زه د کابل پوهنتون مسؤول کسانو سره ناست وم. د دوی د نویو فلایټو په هکله مونږ بحث کوو چې یو درز شو. مونږ داسې فکر وکړو چې کوم د سیرینا هوټل سره بستی، هغه وروسته ډزې نور هم تیزې شوې او کسانو داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندې په افغان پوست باندې حمله کړې. چون دلته د افغانستان د ټولو دولتي اداراتو ډیټا پرته ده، نو مونږ خپل هغه زیرې دروازه چې درلوده هغه مو بند کړه. خو چون د افغان پوست هغه کوم تعمیر باندې چې دوی نه تللي، هغه زمونږ د پښو لاندې په لاندې منزل کې وو، نو مونږ هرڅه ډېر د نږدې نه احساسول او حتی م اورېدل. او ډېرې درنې ډزې، ساده کلنچکوف ډزې نه وې، د پیکا او د نورو درنو وسلو ډزې. څه وخت وروسته اور راپورته شو، لوګی راپورته شو، ډیټا سنټر و. نو هلته زمونږ د لوګي چې ټول را دننه شول او لاندې هغه لاینونه دي، د برق لاینونه هغې اور اخیستی وو.
نو تاسو تر اخري شپې پورې په هماغه اتاق کې
بله؟ او بیا د ډیټا سنټر هغه د خطر زنګ ووهل شو، خو هغه دې پختر چې مونږ وارخطا شو چې ګوندې دوی را دننه نه شي او دلته فکر نه شي، هغه مو بند کړه. خو هغه د اوبو سیستم مو فعال کړه چې که خدای نه خواسته اور ولګېږي د اوبه را خوشې شي. خو چې بیا موږ ولیدل د دود او ګاز ډېر زیات شو، نو مجبور شو چې زنګ ووهو نورو کسانو ته. او مونږ د هغې دفتر نه وویستلو. مخامخ بل دفتر ده، د حکومتدارۍ الکترونیکي دفتر، د هغې رئیس دفتر ته لاړو.
تاسو په دې اتاق کې تقریبا څومره وخت پاتې شوئ؟
تقریبا د شروع د جنګ نه تر یو بجې پورې عمل ته بند پاتې وو. خو ما چون ګاز او حرارت هغه ډېر زیات شو، موږ ته اکسیجن کمی هم محسوس شو، نو مجبور شو د هغې ځای نه ووځو. لاړو د حکومتدارۍ الکترونیکي ریاست ته. هلته مو دروازه ځان پسې بنده کړه. هلته مو یو دری دروازه وه. نو هلته نور هم جنګ شدت پیدا کړ. او مونږ تر اخره پورې نه پوهېدو چې د کوم قسمت نه جنګ روان ده. بیرون هم نه شو وتی، هېڅ سره مونږ تماس نه شو نیولی.
زدران صاحب، اوس خو د ټولنیزو شبکو زمانه ده چې یو خبر په لنډه شیبه کې خپرېږي. کله چې تاسو د کورنۍ غړي په دې خبر سول چې وزارت باندې حمله شوې وه، هغوی په څه وضعیت کې وایي؟ تاسو سره منظم په تماس کې وکړه څنګه؟
او دوی طبیعي ده چې داسې اوضاع کې ډېره سخته معمېږي ټولو کورنیو ته. خو چون مونږ ډیټا سنټر یو، د انټرنیټ کنټرول هر څه زمونږ سره ده، نو د دې په خاطر چې دا ډیټا ته ضرر ونه ورسېږي، نو مونږ هر څه د وزارت ټول انټرنیټ برخ هر څه مقطع کړ.
د مخابراتو د وزارت کارکونکی اتل ځاځی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو روغتیایي مرکزونه تړل شوي او له کبله یې ولسونه له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روحله انوري راپور واورئ.
د نورستان په لویدیز کې د منډول، دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو یې په سیمه کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د لویدیز نورستان دوه تنو قومي مشرانو حاجي میراجان او حاجی محمد سخی ازادي راډیو ته وویل
دا ډاکټرانو تنخواه کم کړی وو، پرسنل هم کم کړی وو، دوام کم کړی وو، د مریضانو آشام کم کړی وو، ډاکټران مکمل توګه کلینیک کلی واچو مکمل لاړ. خو غریبي نورستان کې کلینیک یو هم کلونه دا مکمل ټول بند شو. د منډول کلینیک، د کوراش کلینیک، د غلام کلینیک، د نیالو خپله د آشې د دکاندارانو قرضداره شوي دي چې ډوډۍ د لانبایي او د غوښې د دې شیانو لپاره تاوی ورته سودانه ورک دونه په مشکلات سره مواجه دي. د جواب عمومي شفاخانه روغتون ولته بند کړی دی. همدې لوجه نه مریضان عمل د پراته دی بند کړی هلته سامان چې نو
سید احمد وای نورستانیان بې وسه او ناتوان دي او نورو ځایونو ته د درملنې لپاره ناروغان نشي وړلی. نو حکومت ته پکار دي چې د ډاکټرانو ستونزې هوارې کړي څو بیرته خپل دندو ته راستانه شي.
قومونو دغه خواز دي چې موږ بل بدین نه لرو چې دلته دولتي شفاخانه کنه یو چې ته خیر خپل وزه خرج کو، چارمو خرج کو، لوګه خرج کو چې د زامور ته خپل علاج وکړو.
په نورستان کې د اهد روغتیایي مؤسسې مسول ډاکټر ګل اصغر ازادي راډیو ته ویل کلینیکونه یې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او غوښتنو له امله بند کړي دي.
طالبانو بیا د بعض کلینیکونو ته کنه خصوصا د شرقي او غربي ته احوال لیږلی دی او بس خطونه یې لیږلی دی چې بند یې کوي کنه. بس ځینې خواهشات لري دوی نو چې دا زموږ خواهشاتو ډیمانډ پوره شوی نه وي، موږ ته پیسې راکوي او د مصارفو لپاره.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې یو شمیر روغتیایي مرکزونه یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو د کموالي، په کلینیکونو کې د اسانتیاو د نشتوالي او یو شمیر نور مشکلاتو په وجه تړلې دي او دوی کوښښ کوي چې یاد ستونزې زر هوارې کړي.
او د جنگ د وجه نه طالبانو لکه چې اختر ورکړي چې موږ جنگ کوو تاسو وزه نو هغوی موقت کړي دي. دا د تنخواګانو د کمبود مسله موږ هم سوزل د وزارت سره مطرح کړی دی او انشاءالله د حل په لټه کې یو. مریضانو په مورد کې هم دغه کومه موسسه چې قرارداد یې کړی دی هغوی دقیق رسیدګي نشي کولی، نو موږ دا موضوع کتبي وزارت ته لیږلی دی چې وزارت په دې مورد کې رسیدګي وکړي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې بیرته ژر خلاص کړو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د بندولو او له هغوی څخه د باج غوښتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په نړیوال روغتیایي سازمان او په نړیوال سره صلیب په افغانستان کې کار بندیز ولګولو.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي په وروستیو سیلونو کې 250 تنه مړه شوي او نږدې 300 نور ژوبل شوي دي. نجیب آقا فهیم پرون شنبه د دغه وزارت د کالنی راپور د بیانولو په مهال وویل له مصیبت ځپلیو سره د مرستو لړۍ روانه ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
تاسو چې وینئ دغه پلوکیم د خاورې د بوجۍ وینئ دا غونډ موږ په خپل شخصي هغو کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکی مجیب الله وایي وروستیو سیلابونو یې د کور دیوالونه نړولي او ډېر زیان یې وررسولی دی.
په دغه سیلاب چې دغه څو ورځې مخکې راغلی او موږ ډېر زیان ولید. تاسو چې وینئ دغه پل له دغه پلوکیم د خاورې د بوجۍ وینئ دا غونډ موږ په خپل لاس او په خپل شخصي هغو کړی چې چا یعنې موږ سره کومک ونه کړي. نو موږ د دولت نه غواړو کېدای شي دغه څلور میاشت کې بارانونه ډېر دي، موږ سره کومک وکړي.
دی وایي که حکومت ورسره مرسته ونه کړي په یوازې ځان د کور د بیا رغولو توان نه لري. حکومت وایي د وروستیو دوو میاشتو سیلابونو په کابل او ولایتونو کې په زرګونو کورونه نړولي او څه کم 250 قربانیان لري. وروستیو سیلابونو یوازې په کابل کې ستونزې نه دي پیښې کړې، بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب د ولسوالۍ اوسیدونکی عتیق الله وایي دی وایي له موږ سره نه چا مرسته کړې او نه راته توجه شوې. په سیلاب کې مې کور وران شو، څاروي مې سیلابونو ویوړل، څلور زامن مې تر اوسه هم په دغو سیلابونو کې لادرکه دي.
سیل ورته
دله حکومت غواړي چې مرسته ورسره وشي. دلته بیا طبي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت د هوت او حمل په میاشتو کې د وروستیو سیلاونو له امله خلکو ته د زیانونو شمیرې وړاندې کوي. طبیعي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د دولت وزیر نجیب آغا فهیم وایي د هیواد په سلی رشتو ولایتونو کې په دغو سیلاونو کې 238 کسان وژل شوي، 299 ټپیان او 15 ترېتم دي. سباندې 15,000 کورونه بشپړ ویجاړ او سباندې 18,000 لږ څه زیانمن شوي دي. دی وایي په 6,000 کورنیو چې کورونه یې بشپړ ړنګ شوي نغدې پیسې، پر 9,000 کورنیو خوراکي او په 6,000 نورو کورنیو یې غیر خوراکي مواد ویشلي دي. ښاغلي فهیم د شنبې په ورځ د دغه وزارت د کلني راپور د وړاندې کولو پر مهال په کابل کې وویل له ټولو زیانمنه شوو کورنیو سره به له استثنا پرته مرسته وشي.
په کندهار کې سوداګر وایي نامنظمې سوداګري اړیکې سبب شوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې په ځای تاوان وکړي. سږ کال له کندهاره 8,000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوي، خو سوداګر یې له ګټې خوښ نه دي. له کندهاره د صادق رښتین راپور واوري.
له کندهار ته تازه میوې وروسته هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیون ډالرو په ارزښت یې 8,000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچې میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی او موږ نور خواو ته لاره نه لرو، او ایتالیزم هم داسې خاص فعال نه دی، او زمینی لاره موږ فرزن اروپا او خواته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې موږ د انځرو تاجران شش کال تاوانیان هم دي، باید ووایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه، او متاسفانه چې اوس هغه چې د ټوم چې 50% قیمت تنظیم کړی دی، یعنی 50% تر تاسو دی.
د سوداګری خونې مرستیال وایي سږ کال د تازه میوې ترڅنګ د وچې میوې کیفیت هم شو او زیات حاصلات یې کړي وو. خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړې، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې وتړي.
لاری دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي واسه هندستان خدای نظر نه خلاص شي، نه پر هندستان یوازې پاره.
مثال د ملک ته ته دولت مثال مستر کومک وکي، مثال دی مستر کومک وکي چې دولت ته دی معرفي کړی چې واسه مستر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي، زموږ قراردادونه وکي، زموږ مالونه په پلوش باندې وسوم. شکر دې رسیدلې دي، ګرد خلاصې وې دي، دونه نه دي پاته. فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل فوان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا دنیا سره زموږ لارې و اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه، خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان ترڅنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګریزې اړیکې ټینګې شوي. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې امله زیان ګوري چې د سوداګرۍ چارې پر معیار برابرې نه دي.
وسام اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه افغانستان ته د امریکا د کانګرس د کړو د ورستي سفر پاړې ولیکنه خبره کړې وای. د افغانستان د ولسکلن جګړې په اوږدو کې د امریکا سلګونو سناتورانو او د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه کړی. خبرونه وای د امریکا د کانګرس د غړو د دې سفرونو هدف دا و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خدمت درناوی وکړي، دلته د امریکایي کمانډانانو څخه د افغانستان د وضعیت په اړه واوري، او له افغان چارواکو سره په دې اړه چې په هیواد کې څه سم روان دي او څه سم نه دي خبرې وکړي. د واشنگتن اگزامینر د دې لیکنې په یو برخه کې د سناتور جاکریټ سرګندونې راخیستل شوې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې د غړي جاکریټ په مشرۍ د کانګرس یو هیئت تیرونه افغانستان ته سفر کړی و. دوی په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره ولیدنې وکړي. د هیئت په کابل کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. واشنگتن اگزامینر وایي سناتور جک ریډ کابل ته له سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پایداره حضور د اړتیا په اړه خبریالانو ته څرګندونه کړې. د دې امریکایي سناتور له قوله ویل شوی ګمان نه کوي چې د امریکایي ځواکونو پرته به نور ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې هومره موثر اوسي. خبرونه د جک ریډ له خولې ویلي دي د دې خطر شته چې افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه او یا د القاعده شبکې یو ځل بیا پیاوړی او منسجم شي. خو واشنگتن اگزامینر وایي له لیک دیدونکي ترهګرۍ څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره واشنگتن اړتیا نه لري چې افغانستان کې زرګونه سرتیري وساتي. د خبرونې په باور که چیرې د نظامي ځواکونو حضور ستونزه هوارولی شوه نو اوس باید کلونه مخکې د افغانستان کړکیچ هوار شوی وای. د ای انټرنیشنل ریلیشنز آنلاین خبرونې د افغانستان د سولې په اړه ولیکنه خپره کړې وای که څه هم په افغانستان کې د پسرلي پر رارسېدو جګړه توده شوې خو داسې ښکاري چې په دې هیواد کې به بالاخره یو داسې توافق وشي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه شي. خبرونه وایي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات پر یو داسې جوړجاړي کار کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې کړکیچ تمام او 14 امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیري به کورونو ته ستانه شي. خبرونه په افغانستان کې د تیورو ولس کلونو جګړو په ترڅ کې بشري او مالی زیانونو ته اشاره ویلي چې د جګړې کې تر اوسه 2302 امریکایي سرتیري وژل شوی، تر 3000 زیات نور امریکایان پکې ټپیان شوی او خپل تر 3000 زیات افغانان هم پکې وژل شوی چې ډیری ملکیان وو. خبرونه د جګړې د مالی لګښت په اړه وایي چې د جګړې تر اوسه د امریکا مالیه ورکوونکو لپاره هر کال 450 میلیارد ډالر لګښت لري. خبرونه زیاته وی کسان په افغانستان کې بل اخر خی یو توافق رامنسته شي خو په وینا یو شپږ ستونزمنې او پیچلې مسلې شته چې باید حل شي. ورسپانه زیاته وی دا داسې ستونزې دي چې کېدای شي افغانستان پر راتلونکو کلونو کې لا نارامۍ سره مخ کړي.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په حمله کې د پاکستان 14 پوځیان ووژل شول. پاکستان تور لګولی چې دا حمله په ایران کې میشتو افراطي بلوڅانو کړې ده. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن یکشنبه په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته ځي. عمران خان به ایران ته په خپل دغه لومړي رسمي سفر کې د ایران له مشر آیت الله علي خامنهي، ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به په ایران کې د ایرانی او پاکستانی سوداګرو له ډلو سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې وی وروستۍ حمله د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د پنځشنبه وختي یو ډله وسلولو درې څلور بس موټرونه چې له کراچي ګوادر ته روان وو ودرول. د مسافرو د پیژن پاڼو تر کتلو وروسته 14 کسان له ځان سره بوتلل او بیا ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي په وژل سو کې لس تنه د پاکستان د سمندري ځواک غړي وو، درې د هوایي ځواک او یو ساحلي ساتونکی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې حمله کوونکي له ایرانه د پاکستان خاورې ته اوښتي او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې ده. وزارت وایي د ایران حکومت ته یې په یو لیک کې ویلي چې حمله کوونکي د بلوڅ بلتون غشتونکو د یوې نوې تشکیل سوې ډلې راجی اجوی سنگر غړي و چې د وزارت په حواله د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دیره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د بی آر ای په نوم د بلوچستانو د بلتون غشتون کې ډلې دغه نوې اتحاد د هغوی روزنیز یا اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه دي. تر څېړنو او پلټنو وروسته مو له ایراني چارواکو سره عملی شواهد شریک کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په وړاندې چې بیرته د ایران خاورې ته داخل سوي اقدام وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د پاکستان په بلوچستان او د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلوچستان ډلې په دواړو هیوادونو کې خپلواکي غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي صدر اعظم عمران خان به د دغه وژنو موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. شغلی قریشی له ایرانی لوري د اقدام غوښتنه وکړه.
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یو ورور او ګاونډي هیواد دی چې اوږدمهاله پیاوړي اړیکې ورسره لرو. د دغو اړیکو په رڼا کې تمه لرو چې ایرانی ورونه به د دغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي.
که څه هم د پاکستان او ایران په سرحد کې میشتې افراطي ډلې زیات وخت پر ایرانی ساتونکو حمله کوي، خو دا په وروستیو کلونو کې لومړی وار دی چې پاکستان په عامه ایران د هغو بلوڅ ډلو په وړاندې په اقدام نه کولو تورنوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژلو تور ورباندې لګول سوی دی.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس چې اته بجې او دیرش دقیقې دي توجه کړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د سولي ولسي حرکت وایي په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولي او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقال شي. د غزنی ولایت چارواکی وایي په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. په سوریه کې فعالان او یو څارونکي ډله وایي د داعش او په القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 260 تنو اوښتی دی. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وښوده. او د قزاقستان په جنوب کې د یوه بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 10 نور ټپیان شوي دي. مخکې تر دې چې حقیقت سره اونیس پروګرام واورئ، لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څانګې واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د تاندې څنګه یوې بلې خبرونې ته ارکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمیلولو هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که چیرې د ځوانانو خواخه نه منل کیږي پایلې به څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی.
او ځوانان څه ډول کولی شي د کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي او په خپله خواخه مخکې لاړ شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي.
د تاندې څانګې د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خواخه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي، ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي، خپل مخې ته نه پریږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې، د زده کړو د رښتې، د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خواخې د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي، څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خواخه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې کته دا خبرونه مني، زما زوی نه یا زما لور نه، نو یا باید له کور ووځي او دا سه نور تهدیدونه ورته کوي.
دا صدیق دقیق په نظر په ډیرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر دا یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. سې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ تم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق دی. ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ځوخت په اړه حق ځکه نه ورکول کیږي.
مومن محمد یا سړوایی ځوانان باید کنټرول شي، پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دا حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي، پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بل خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله دا بد کار دی که نه، یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې وبنې دي روان سیند په شکل څه کپارسي په دې سره که زه کوشش وکم. مثال دی روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي، او دا به تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه وجد وبرجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستقاموي، هم په هغه فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسب به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان فکر کوم. زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پرتلونکي کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی و یا ټاکلی و، به دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سر ټیټی کېږم، سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی و. خو که د کورنۍ لور یا په تحمل شي، بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه ده ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی و، که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دای بیا ځان مسول ګڼي چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغسې یو حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوښه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمد یا څړ راته وایي
داسې حالت کې اتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل یا تب خبر په دولارې کې درول او زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتوب، دا اتمن دی لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني، معقول فشار. یوه لاره یې دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیرګزار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښې ته ارزښت نه ورکوي او خپل فکر پرې مني، د دې کار پایلې به څه وي او که دغه ستونزې رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولي.
استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواهی کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خواهی په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو، تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسان داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرفه خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا د دوی پورې، د دوی وضعیت پورې، دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښیي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تیرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي، دوی تصمیم نشي نیولی، یا دا واړه دي ترڅو پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو، کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانه ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شل نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دېرش څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت دا دی چې لا هم د پاکستان هوایی حریم هندوستان ته د افغانستان د تلونکو الوتکو په وړاندې تړلې دی او د چاري افغان حکومت ته لکونه ډالر مالی زیان اړولې دی. سلامونه، زه اکرام الله اکرام یم او تاسې حقیقت څه دی د دې اونۍ خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان د هوایي چلند د ملکی ادارې له رئیس محمد قاسم وفایي سره د دې مسلو تر څنګ په افغانستان کې د کمزوري هوایي خدماتو په اړه هم خبرې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. رئیس صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې له دینو کوچې د پاکستان فضائی حریم لا هم د افغانستان د پروازونو پر مخ باندې چې هندوستان ته ځي لا هم تړلې ده. دا کیسه بل اخره کوم سرته ورسیده؟ سوز لجمنې وشوي چې دا فضائی حریم بل اخره خلاصيږي؟ خو لا تر دې دم تړلې ده. بل اخره دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
پاکستان خو په 28 د فبروري خپل فضا د ټول عبوري پروازو ته وتړل. تر اوسه پورې هم دا همداسې پاتې ده. موضوع نه دی حل شوی او آخري نوټم چې هغوی ایشو کړی ده هغه تر د اپریل تر 24 پورې ده. دغه نه وروسته باید ووینو چې بیا تمدیدوي که موضوع حل کېږي. تر اوسه پورې موږ ته نه دی معلومه. خو بیا موږ خپل تدابیر درلوده د افغانستان د غربي فضا لخوا موږ یو نوی مسیر جوړ کړه. خو هغه 5.5 ساعت وخت نیسي تر دهلی پورې، ډېر اوږده ده. خو بیا نوی مسیر هم اوس موږ ډیزاین کړی ده د چین لخوا چې اورومچی ته ځي او اورومچی لخوا هند ته. خو دا بیا 3.5 ساعت وخت نیسي کابل څخه تر دهلی پورې. تر اوسه پورې زموږ مذاکرات هم چین سره، هم هند سره، هم پاکستان سره دوام لري. خو بیا په نږدې راتلونکي موږ انشاءالله هیله من یو چې دا نوې لار هم جوړه شي او زموږ پروازونه د دې لار څخه هم پیل شي.
تاسې 23 د اپریل چې دغه لار کېدی شي پاکستان هغه وروستۍ نېټه ټاکلې شي، دغه لاره کېدی شي د افغانستان او د نورې سیمې د ټولو پروازونو پر مخ باندې پرانیستل شي. که پرانیستل شي او پاکستان بالاخره دغه ژمنه ماته کړي، افغانستان به بالمثل عمل وکړي د پاکستان د پروازونو په وړاندې، یعنی خپل حریم به هم د پاکستان د پروازونو په وړاندې وتړي که څنګه؟
دوه موضوع ده. یو خو مخکې هم هغوی هر ځل تمدید کړی ده د خپل فضا د مسدودیت نوټم. تر اوسه پورې موږ ته نه دی معلوم چې بیا تمدیدوي که نه. دوم موضوع دا ده چې هغه ټول عبوري کرخې چې د افغانستان فضا څخه تیریږي هغه آسیای میانه هیوادو څخه او ایران څخه راځي او پاکستان ته ځي. دا د دې معنی لري چې پاکستان فضا چې وتړل شو د هغه نه وروسته د ټول هغه د منطقې هغه هوایي ترافیک ټول مختل شوی ده اوس. خو تر هغه وخته پورې چې ټول هیوادو په هغه کې شریک ده او ستونزه د منطقه په کچه ده، کوم ستونزه خاص ستونزه نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص مشکل نشته. دا یو عمومي مشکل ده. که داسې وشو چې پاکستان بیا نور هیوادو الوتکو ته اجازه ورکړه او یوازې افغانستان پاتې شو، په هغه وخت کې ما مخکې هم اعلان کړی ده چې معلومه ده چې افغانستان هم د خپل فضا د مسدودیت موضوع بررسی کوي.
او د افغانستان د هوایی حریم د لارې نه د پاکستان څومره پروازونه کومو هیوادونو ته کیږي؟ دا چې دي تجارتي دي تر ډیره که نه ترانسپورټي دي تر ډیره؟
خو اوس مخکې خو د افغانستان فضا څخه هغو ټول الوتکو چې تیریده هر ورځ 300 تر 500 الوتکو پورې، خو پاکستان فضا ته داخلېده او هغه نه هم عبور کړه. خو د هغه نه وروسته اوس هر ورځ 7 پاکستانی الوتکو افغانستان ته راځي، افغانستان فضا څخه تیریږي.
یعنی دا کومو هیوادونو ته ځي دغه 7 الوتکې یا پروازونه چې د افغانستان د فضا د لارې نه تیریږي د پاکستان نه راځي، کومو هیوادونو ته ځي؟ اصلا
معمولا آسیای میانه هیوادو ته ځي.
او دغه چاري چې پاکستان د هوایی حریم د سیمې د ټولو هیوادونو په مخ باندې وتړل، کوم چې هندوستان ته تللی، افغانستان په مالی لحاظ باندې څومره تاوان وکړ؟
تاوان مونږ تاوان کړیو ځکه چې هر الوتکه چې افغانستان فضا څخه تیریږي $100 فیس ورکوي افغانستان ته. خو تاسې محاسبه وکړئ چې هر ورځ 300 تر 500 الوتکو څومره پیسې کیږي. په دې یو نیم میاشت چې د پاکستان فضا مسدود شوې ده نجدې 15 میلیون ډالر مونږ ته زیان رسیدلی ده.
او دلته په داخل د افغانستان کې تبا په نرخونو باندې تاثیرات کړي؟
خو په نور برخه په نور برخه کې نه، خو تب فقط د کابل دهلی په سکتور کې خپل تاثیر درلود، ځکه چې هغه مخکې دا 2 ساعتي وخت ونیول او اوس یې دغه 5.5 ساعت وخت نیسي. طبعا دغه د ټیکټونو نرخونه هم یو څه لوړ شوی ده.
بل مسله، رئیس صاحب، د افغانستان د هوایی حریم د روسي راپورونه دا موجود دي چې د افغانستان هوایی حریم اوس خپل د افغانستان په لاس کې دی، د افغانستان د حکومت په لاس کې دی، خو ځینې راپورونه وایي چې یو 100% د افغان حکومت په لاس کې دی، نور د خارجي ځواکونو په لاس کې دی. دغه کیسه کوم ډول ده؟
دا خو زمونږ فضا تر 15 د سپتمبر میاشتې د 15 پورې 2015 کال و فکر کوم، تر هغه وخته پورې خو د ناټو لخوا کنټرول کېده. خو د 15 د سپتمبر نه وروسته چې هغه مسؤلیتونه انتقال شو د افغانستان دولت ته، د هغه نه وروسته ټول مونږ خپل فضا په بشپړه ډوله خپل کنټرول او اوس یو څو ورځې مخکې ما اعلان هم وکړه چې د دې کال د 11 د اپریل نه د 11 نه وروسته زموږ فضا هم خوشبختانه د برادر سرویلانس ته لاړه. د دې نه وروسته هغه الوتکه چې په افغانستان فضا کې داخلیږي او تر هغه وخته پورې چې زموږ فضا نه خارج کیږي، دا تر رادار کنټرول ده. زموږ کنټرولران هغه ویني دغه سپریشن، دغه فاصله، ټول موضوعات اوس کنټرول کیږي.
یعنی دا سیستم ټول د افغانانو په لاس کې دی اوس؟
معلومه ده، اوس زمونږ کارمندان د ادارې هوانوردی لخوا کنټرول کیږي.
100%؟
100%. یو په اپروچ برخه کې په ځینې میدانو کې چې هلته ایصاف هم فعالیت لري، مشترک اپریشن جریان لري، لکه په کابل کې، په کندهار کې، په مزار شریف کې او په هرات هوایی ډګر کې مشترک اپریشن لرو، مشترک کنټرول کیږي هغه اپروچ سکتور. نورې ټول فضا زمونږ په لاس کې ده او خپل کنټرول کوو.
بل مسله د حج ده، راتلون 2 میاشتې وروسته به حج ته تګ یا 3 میاشتې وروسته به حج ته تګ پیل کیږي. سکالی پلان څه دی چې څومره کسان به ځي، څومره کسانو لپاره هوایی ترتیبات نیول شوي دي؟ او دغه سکالی داسې ویل کیږي چې یو وار بیا آریانا هوایی شرکت ته د قرارداد ورکړ شوی چې کامیر به مور سره همکاري کوي. همداسې ده،
تر اوسه پورې مونږ ته رسمي مکتوب نه دی رسیدلی چې کوم شرکت تورکړل شوی کنه، خو داسې معلومات مونږ ته هم رسیدلی چې مشترک آریانا او کامیر دواړه تورکړل شوی ده. خو په دې کال کې مونږ 10,000 سهمیه لرو په حج کې، خو زمونږ برخه دا ده چې په خپل میدانو کې دا 4 هوایی ډګر چې حجاج د دینه استفاده کوي، مونږ خپل بشپړ آمادګي لرو. اوس هم نور آمادګي هم را روان ده چې د حجاج لپاره هغه اسانتیاوې چې پکار دي ټولې برابر شي.
خو د اسانتیاو مسله تاسو یاد کړئ چې ورته برابر شي، د هوایي شرکتونو نه عموما یو ګیله او یو شکایت دا موجود دی چې ښه خدمات نشي وړاندې کولای.
خو دا شرکتونو ته مو دا د شرکتونو موضوع ده، خو مونږ د شرکتونو سره هم یو جلسې غواړو چې ولرو، لکه چې هر کال مونږ داسې جلسې لرو د کیفیت لپاره، د کیفیت په لحاظ او نور موضوعاتو چې په دې پروسه، ملي پروسه پورې اړه لري، هغه باندې بحث کوو. او شرکتونو ته مونږ د مخکې د سپارښت هغه ته مونږ کړی ده چې باید یو ښه خدمات باید حجاج ته برابر شي.
خدمات یوازې د حجاجو په برخه کې شکایت نه دی موجود، عمومي دا موجوده چې د افغانستان په هوایي شرکتونو کې هغه ډول چې لازمه ده خو خدمات نه وړاندې کیږي. تاسو تر دې دمه په دې اړه باندې څه کړی دي شرکتونو سره؟ مثلا د کوم شرکت شته چې هغه جرمانه شوی وي د خو خدماتو د نه درلودلو لامل، یا په دې برخه کې کومه پالیسي موجوده ده؟
زموږ پالیسي خو دا چې ما جلال ماب ولسمشر ته هم وړاندې کړی ده، دا یو داده چې مونږ غواړو چې د دې نه وروسته هر شرکت، هوایی شرکت چې په افغانستان کې فعالیت کوي، باید ISO سرټیفای شي. چې ISO سرټیفای کوالټی اشورنس ده، د هغه کوالټی په لحاظ د خدماتو سطح باید لوړه شي د دې نه. او نور هغه شایع شکایتونه چې زموږ شرکتو څخه مونږ ته راځي، دا زند په پروازو کې ده چې یو ساعت، دوه ساعت یا یو ورځ هم مونږ ته گزارش رسیدلې ده. لکه پرون چې په مزار شریف کې ما ته گزارش راغله چې یو ورځې په پرواز کې زن راغلی وو او ټول مسافرین په میدان کې ناست وو.
مخه یې ولې نیول کېږي د پروازونو زنډ په افغانستان کې؟ یو هغه مسله ده چې ډېر له پخوا راهیسې ده او ساعتونه ساعتونه زنډ کېږي، ولې مخه نه نیول کېږي؟
مونږ اوس یو نوی طرز العمل جوړ کړی وو، هغه مخکنی د مؤسساتو خدماتي طرز العمل چې هغه تعدیل شوی ده، په هغه کې یو نوی برخه مونږه اضافه کړی وو، زنډ جریمې. د دې نه وروسته هغه تفصیلات هغه چې اجرایي شي بیا تاسو سره شریکېږي. د دې نه وروسته که هر شرکت په خپل پرواز کې له نیم ساعت نه زیات زنډ پکې راشي، هغه تابع د جریمه ده، او نور مکلفیتونه او مسؤلیتونه هم په هغه کې واضح شوی ده چې که مسافر زیانمن شي، که خلک زیانمن شي د دې زن نه، باید هغوی کمپنسیټ شي، جبران خساره هغوی ته ورکړل شي. دا موضوعات په تفصیل کې په دې نوې طرز العمل کې راغل دي چې په نوې هفته کې په انشاءالله په یو دوه هفته کې دا اجرایي کیږي.
فکر نه کوو چې دا طرز العمل ډیر وروسته جوړ شو،
خو باید دا مخکې جوړ شوی وو، دا مخکې اجرا شوی وو، خو اوس هم وخت ده مونږ په دې باره کې جدي یو جدي پالیسی لرو چې د خدماتو سطح باید لوړه شي. ځکه چې تاسو پکې خبر یاست چې تیر کال د ایکاو لخوا یو تخنیکی هیئت افغانستان ته راغلی وو، هغوی د افغانستان هوایي چلند خپلواکې ادارې ټول برخونه وسیدل، بررسي وکړه، خپل گزارش مونږ سره شریک کړی ده. مونږ اوس په 2008 کال کې د یونیورسل سیفټی آډیټ پروګرام لپاره مونږ سپتنام کړی او هغه وخت نیول شوی ده، او په دې دسمبر کې هم مونږ ډیسکټاپ آډیټ لرو د ایکاو لخوا، او اوس هم د سلور نړیوال هوایی ډګرونه سرټیفیکیشن پروسه را روان ده چې مونږ غواړو چې دا یې سرټیفای شي. دا نوې کارونه ده چې مونږ شروع کړی چې باید تکمیل شي، چې د هغه د تکمیلي دوله مونږ کول شي چې د هغه د اروپایي بلک لیست څخه هم راووزو، او د خپل خدمات شرکتونو د خدماتو سطح هم باید لوړ شي. دا د هماغه لپاره ده چې مونږ ISO اوس غواړو چې ISO سرټیفیکیشن الزامي وکړو خپل شرکتو باندې.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې په افغانستان کې د هوایی ټیکټونو یا د هوایی ترانسپورت د ټیکټونو په پرتله باندې د کاغه ملي دي که نړیوال دي، نېشنل دي که انټرنېشنل دي، د ټیکټونو د بای په پرتله باندې خدمات ډیر کمزوري دي؟
طبعا زه په دې امر کې موافق یم، خو ځکه ما مخکې وویل چې اوس مونږ د دې نوې طرز العمل سره سم شرکتونو سره هم دا موضوع بحث شوی ده چې هغوی باندې یو مکلفیت جوړ کړو، یو قانونی مکلفیت، یو چارچوب جوړ شي چې هغه چارچوب سره سم خپل ځان د ټول هوایي شرکتونو باید خپل ځان عیار کړي، هغه ښه خدمات باید ټول مسافرین ته ورکړل شي، او دغه سیفتی او امنیتی ستاندردونه باید لوړ شي په ټول شرکتو کې، چې دا یو اساسي خبره ده. دې باندې مونږ کار کوو، او ان شاء الله په دې کال کې یو اساسي تغییر د هوایی چلن په سکتور کې ان شاء الله براوړو.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان زیات شمیر شرکتونه یا یو شمیر شرکتونه، دوی یو شکایت دا لري چې د افغان حکومت د لوري نه سبسایډي نشته، په دوی باندې مالیات لوړ دي، او هغه ځینې نور بهرني شرکتونه چې افغانستان ته الوتنې کوي په هغوی باندې خپلو حکومتونو مالیات کم دي، نو دا هغوی ښه خدمات وړاندې کولی شي نسبت موږ ته.
په یو برخه کې دا صحیح ده، خو مخکې هم شرکتونو ته دوه کاله د لندنګ او پارکینګ فیس معافیت ورکړل شوی و، دا ډیر یو لوی کومک و شرکتو سره. بیا یو کال بیا نور تمدید شو، خو مونږ ته د بررسی د نتیجې له دا معلومه شو چې شرکتونه د دې معافیت او د دې حمایت څخه په ښه توګه نشو کولی چې استفاده وکړي. خو د هغه نه وروسته هم اوس هم یو څو طرحې تر څیړنې او بحث لاندې ده په شورای اقتصادي کې، په کابینه کې، چې څنګه مونږ کولی شو چې شرکتو سره مرسته وکړو، حمایت یې وکړو. زمونږ چارجونه نور هوادو څخه لوړ نه ده په خپل شرکتو باندې، خو یو نړیوال قانون مشته چې موږ نشو چې د خارجي او داخلي شرکتو ترمنځ ډیسکریمینیشن یا تبعیض وکړو، دا خلاف ده د اصول، د کاو د اصول. موږ خو اوس یو طرح داده چې باید بانکونه انټرست یا خپل هغه انټرست چې دا باید ټیټ کی تر څو چې شرکتونه کولی شي هغوی نه پیسې قرضه واخلي او نوې الوتکې واخلي. خو دا یو څو وړاندیزونه د شرکتونو لخوا هم موږ ته راغلي وو چې هغه شورا اقتصادي او کابینې سره شریکه شوې ده، اوس هم تر بحث لاندې ده او موږ دا لارې چارې سیډو چې څنګه کولی شي خپل شرکتونه حمایت وکړو.
ډیره زیاته مننه ریس صاحب.
خیر سلامت مننه.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 4 3 6 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.